سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رولې دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي اتباعو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده. مېرمن دیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هېڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوسمهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلي او وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ، خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څه باندې 30 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکارۍ ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد ترانسپورت او مواصلاتو عمومي رئیس مومیتان چاکیف سره لکتنی ورسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریډور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي. سګنۍ ورښتونو په افغانستان کې د سارو مال ډیر تاوانونه اړولي دي. فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډیر شمیر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتل یې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي. او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلو وره لیګ پرون د بند امیر خامارانو او سپین غر پړانګانو په سیالۍ پیل شو. دا په تیرو درېو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته. خو له ام راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی. په پرونۍ سیالۍ کې بند امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 1900 منډو ماته کړه. په دومه سیالۍ کې مس عینک کاتلانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه. نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي. خبرونه موردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونه او د پاکستان پولیساتو ځواکونه تر هم ته نږدې سره نښتي کړي.
افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت ښیي او په نتیجه کې یې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سامی یوسفزای خبریال او د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکی و چې تیرورس تورخم ته تللی او د سترګو لیدلی حال یې ووایم. د پاکستان پوځ وایي چې د ایس آی پخوانی مشر فیض امید نیولی.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مځکی او د یو ښارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوړي پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی.
ایرانی پانګوال د افغانستان د کانونو په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري خو د کانیزو چارو متخصصین څه وایي؟
خپل ایران د تحریماتو لاندې دی نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په ګټه کچه باندې د معدن قراردادونو عمدتاً د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دي اقتصادي ارزښت یې ډېر زیات دی د هغې قراردادونه تقریبا 15-30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي.
د خوست د دوو کورنیو د دښمنۍ د ختمېدو په اړه هم رپورټ لرو.
دا خلک چې دی دا مو خپل تروزه مند دي. میږ په منځ کې داسې خبر وشو چې میږ زړونه یې نرم کړو، نو الله دې هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ روولې. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه یې سخته وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پرون ناوخته په تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې. د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې. راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې، خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ. تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله، خو پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه. خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی وو.
تېره ورځ تورخم ته تللی وم، ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل. دلته یوازې په دې د سرحدونو کې د کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا منی نه، پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه دورنان په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاړه ولري، یو دیوال ولري، تاسو خپل دایه قوي کی. او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغه سره حساسیت کوي او په نتیجه کې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یوه ښځه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پرېښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغه ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نشتې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نشتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رسلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ISI په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیض د مزکی او د بشارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوري پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستان پوست له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په اویا کلن تاریخ کې تر 10 کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوست په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوست زیاته کړي چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل د چې د حمید د سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 یوشتم میلادی کال پوری د آیس آی استخباراتی اداره مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یوه هوټل کې د چای پیاله په لاس کې وه. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگتن او د افغانستان حکومت په ظلونو آی ایس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی ایس آی مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخواني صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کېده او هغه د صدر اعظمۍ په مهال د آی ایس آی مشر ټاکلی و. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه دی نیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخواني صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لرلی.
اصل کې چې کوم پلان و د عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري دي او د هغه په ځای دی ولګي، نو بیا خپل څه مقصدات و چې آرمی چیف یې د هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو په هر صورت د دې کې هغې سره تعلق نشته.
بلابل سیاسی ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قمندان په توګه د دندې پر مهال یې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړې او د عمران خان په مشرۍ د هغه وخت حکومت ځینې پاکستاني طالب بندیان خوشې کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رایې په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې دسیسه وه، خو اردو دا تورونه ردوي.
ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللي او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلا سره مواجه دی او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري، دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپله ونډه او هغه خپله حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقمندي لري، خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري، دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب، دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو، برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري، په خپل ایرانیان آیا د سترو کانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې، خصوصا د معدن په برخه کې، دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دي، اقتصادي ارزښت یې ډېر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15 تر 30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو ته معلومه ده چې تیر ځل په امریکې متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه مانی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي، بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکې متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثره هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان مستازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی. دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټې یا وغه اقتصادي ګټې باید په داسې شکل سره وي چې موږ له خپلو منابعو نه په دوامداره شکل سره او په مؤثره شکل سره ګټه واخلو، چون موږ ډېر ضرورتونه لرو د اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسني شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه مانیدانه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه مانیدانه بولم چې موږ د ایران سره د مادن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او غو تحریمونه په هغه هیواد هم وځ کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د مادن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی وایاند عبدالقادر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او په همدې لړ کې یو شمېر هوایي شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړي دي. تر اوسني وضعیت مخکې اسرائیل ته 130 هوایي شرکتونو الوتنې درلودې، خو اوس یوازې 30 هوایي شرکتونه لا هم اسرائیل ته الوتنو ته دوام ورکوي. ځینو شرکتونو ویلي د ایران او عراق له هوایي قلمرو کار نه اخلي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدی ارزونې سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لنډ وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي، د اسرائیل هوایي ځواک د خپلو ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایي شرکت او یو شمېر نورو هوایي شرکتونو د کړکېچ د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې له رانږدې کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپلو ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنه ای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبه په شپه له خپل امریکایي ساری لوید آسټن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. لدې خبرو وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمی تبا یو اوبتال واستوی. د بریتانیا، فرانسیا او جرمنی مشانو هم د دوشنبه په ورځ پر ایران او حزب الله ژغ وکړ چې پر اسرائیل له بریدونو ډډه وکوي. د دغو دریو هیوادونو د مشرانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې غبرګون یوه بله نښه ګڼل کیږي. له خبرونو ور آخوا،
د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو په مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر بار وړونکو او مسافر وړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي. دوی وایي دا ځل هم ممکن د دې لویې لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لار د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکي شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ رغیدنې لپاره. هغلته هم دغه پروسه ډیره مغلقه وه او غیر تخنیکی وله، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړه کړې. اوس د دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حد زیانمنی.
د یو مسافر وړونکي شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لویې لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا به له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر زیان ورسوي. زموږ دېرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانیو پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سا کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بېرته لاره خلاصېږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بېرته لاره خلاصه شي.
دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لویه لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غلار بد کار تر پای او خلاصې دو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو لمخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلی و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 16 ګالری د بیا رغولو او دغه راز د دې لویې لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې د ازل په مساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنۍ ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخاورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې سره په ګډه اورو.
د خوست ولایت د مساخیل په ولسوالۍ کې د دوو کورنۍ ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخاورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخاور وایي کچیرې مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډیری مسلې حلیږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیو ته وویل:
الحمدلله د لاس راځي کی چې موږ په دغه خبره نه په دغه بدې په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو. دلته دا چې موجود یم دا ورځ موږ بالکل نه ولیدلې، خو نن الحمدلله داری وټغر ته روټور شوی یو چې ودان به نور خلکو دماغ لوی شي او د نور خلکو موضوع به خلصي انشاءالله. په دازنه
دواړه پخوانی دښمنې کورنۍ چې د قومي مخاورو او ځایي مسؤلینو په هڅو یې په خپلو کې روغه وشوه، دې سورې ته خوښ دی، وایي د بدې ژوند تریخ دی او نورو ته محتاجي ده. د خوست مساخیل اوسیدونکي محمد وری شاه وویل:
ستونزې ډېره وي، موږ به په غره کې په سامه کې حتی دی خو نه چې بل چا نه بډو بل چا نه مې وېروه، ځکه چار سړي ځکه کور کړی چې دا همې دی دی نو موږ دا نورو مشکل نه دا ډېرو دي چې مدیم به خبر نه وي دا کور به شوی.
سولکون کې اړخونه وایي په ټولنه کې پر مسایلو اختلافونه او په خپلو کې حقداری طبیعي دي، خو خکیلو اړخونو ته پکار دي چې لپای لپه آرام فکر مسلو ته ښې حل لارې ولټوي. د بدی بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړی وژل شوی و وایي:
دا خلک چې دی دا مو خپل تروزه مند دي، موږ په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه نرم کړو، نو الله دې هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ رولې. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه سخته وي، او بدی دې هیڅوک نه خوښوي، خالي هر د خوښه کې دوستي د خوښه کې خوږه خوله د مالکی.
د خوست قومي مخاور وای کزای مسؤلین د ستونزو د پیخدو په مخنیوي او قومي مخاور بیا په خلکو کې د سولې ذهنیت د خورولو هڅه وکي په راتلونکي کې د بدای پیخي کمیږي. قومي مخاور توریالی منګل وای:
دولت باید په دې کې ډیر جدي اوسيږي ترڅو د داسې بدبختیو مخه ونیسي، د قاتلینو مخه ونیسي ترڅو نوی بدی رامنځته نشي. او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دالی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي ترڅو نور بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
دی یادونه ورده په لوی پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرینه جایدادونو پر ویش زمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدې او دښمنۍ اوږده مخینه لري، خو په دې ورستیو کې د دا ډول بدې د لمنځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی امارات څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې بیکاره بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمینه برابر سي، ځکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجي. کچیر په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غوښتنه مې دا ده چې په سنگینو لسوالۍ کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نست او په څنګه کې داسې هیڅ مکتب نست چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي، نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنښت.
السلام علیکم. آزادی راډیو کا کوم کو دین کو سلام نو حمزه دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالی چټینته موږ پاته تیر میاش و میاش وکیږي د شی بارانونه وسو د شی سیلابونه رااله چې نو وسی وی ګرتر در وسه چې ورکان سپینجری سړی دا غونه پایږي نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کوم کومک راغلی دی نه مشتره ولیدا.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي.